درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نننۍ یک شنبه د 1401 د عقرب له 28 میاو د میلادي 2012 د نومبر له 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتېدو، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د اندېښنې، د افغانستان په شمال کې د مځکو د غاصبانو له لورې د ځنګلونو او څړځایونو د له منځه وړلو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي وروستی سفر مثبت وباله. په ترکیه کې د کردانو د کارګر یا پیکیکی ګوند زندانی مشر په خپلو سلګونو زندانی پلویانو غږ وکړ چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي، او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر عربي وبخشي او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر غزه د اسرایلو د حمله په وړاندې د فلسطینیانو ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي وروستی سفر مثبت وباله. لعکس خه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې حامد کرزی پرون د سولې د عالي شورا لغړیو او لوړود به افغان مقامات سره په غونډه کې له پاکستانی چارواکو سره د سولې د پروسې په باب د افغان پلاوی د خبرو پر جزئیاتو بحث وکړ. د سولې عالي شورا وی پاکستان د دوی په غوښتنه یو شمیر طالب مشران خوشی کړی دي، خو دا لا روشنه نه ده چې دا طالب مشران څوک دي او د افغانستان د سولې د پروسې لپاره اخلاصون څومره مهم او ګټور دی. په نورستان ولایت کې دریو پولیسو چې د یو بانک د ساتونکو په توګه ګمارل شوي وو، له هم هغه بانک څخه څه د پاسه $200,000 غلا کړی دی. د نورستان والی وای د دغو دریو پولیسو له ډلې څخه چې په نورستان کې د جمعې په ورځ د افغانستان بانک څخه دا پیسې غلا کړي، دوه تنه نیول شوي او د دریم د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د نورستان د والی په وینا له دوه نیول شویو پولیسو څخه غلا شوي 9.5 میلیونه افغانۍ هم بیرته ترلاسه کړي دي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې موافقه وکړه چې د عربي ټولنې د مشر نبیل العربي په مشرۍ یو پلاوی په دوه ورځو کې غزې ته ولیږي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې کې د فلسطینیانو کلک ملاتړ څرګند کړ، او د حماس پر جنګیالیو او د غزې پر تاسیساتو یې د اسرایلو حملې وغندلې. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. ایران وایي امریکا هغو ایرانی چارواکو ته ویزه نه ده ورکړې چې غوښتلې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په یو غونډه کې ګډون وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد د قضایي ځواک په حواله ویلي چې امریکا د ایران د حکومت یو هیئت ته د ویزو ورکول رد کړي دي. راپورونه وایي چې د ملګرو ملتو په دې غونډه کې د ټولنیزو چارو او بشري حقونو پر مسایلو خبرې او بحث کیږي، خو ایران دا نه دی ویلي چې د دې هیواد څو تنو چارواکو ته د امریکا ویزه نه ده ورکړې شوی او د پلاوی کله غوښتل نیویارک ته سفر وکړي. د ولسمشر په توګه له دوهم ځل ټاکل کېدو وروسته د خپل لومړني رسمي سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جنوبي آسیا د دریو هیوادونو په لور وخوځید. ټاکل شوی دی چې ولسمشر اوباما نن په تایلند کې د دې هیواد له پاچا بوهمی بول اجولیاډیچ سره وویني، او د امریکا د یو متحد په توګه د تایلند پر اهمیت ټینګار وکړي. دغه راز تمه ده چې باراک اوباما برما ته هم لاړ شي چې په دې وروستیو کې له پوځي واک څخه د خلاصېدو او اصلاحاتو په لور روان دی. ولسمشر اوباما به خپل سفر له کمبودیا څخه په کتلي سره پای ته ورسوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو هلته د ختیځې آسیا د هیوادونو په سرمشوزه کې هم ګډون وکړي. متحده ایالات په تیزی سره هڅه کوي څو د سیمې له هیوادونو سره چې له امریکا غواړي په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي قوت په وړاندې د انډول په ساتلو کې ورسره مرسته وکړي، پوځي او سوداګري اړیکې پراخې کړي. په ترکیه کې د کردانو د کارګر یا پیکیکی ګوند بندي مشر په خپلو سلګونو زندانی پلویانو غږ کړی چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. د ترکیې په محبسونو کې د پی کی کی سلګونو بندي غړو لڅو ونه یو راهسي په دې هواد کې د کورد د کوردی ژبې لپاره د زیاتو حقونو او له منځوي حالت څخه د خپل بندي مشر عبد الله اوجالان د راستلو په خاطر د نخ وړلو اعتصاب پیل کړی دی. د عبد الله اوجالان ورور پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې هغه د ترکیې په امرالی نومي ټاپو کې له خپل زنداني ورور سره کتنه کړې او د په وینا عبد الله اوجالان له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتصاب پای ته ورسوي. او د ګرجستان د بهرنیو چارو نوی وزیر دا رد کړ چې ګواکې دا هیواد شای بیا د ټولګټو خپلواکو هیوادونو یا کامن ویلت په ټولنه کې شامل شي. مایا پنجی کیدز وای ناټو او اروپایي ټولنه هغه یوازینی دوی ټولنې دي چې هیواد یې غواړي پکې غړیتوب ترلاسه کړي. نوموړي د ګرجستان له یو تلویزیون سره په څرګندونو کې پرون ویلي هیواد د ټولګټو هیوادونو په ټولنه یا کامن ویل کې د بیا شمولیت بلنه نه دی ورکړی شوی او د هغې په وینا دا ډول وړاندیز به بې معنا وي. خبرونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. د آزادی رادیو په دې خبری مجله کې وړاندې د دغو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو فعالان د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شي.
یورک فورس باندې دغه کچه په لوړېدو باندې ده. ولې د بشري حقوقو نهادونه چې کوم دي ورته پیښي همیشه محکوم کړي دي او محکوموي.
د تخار ولایت په ینګ قلعه ولسوالۍ کې مالدار شکایت کوي چې ځنګلونه او ورشوګانې د سیمه ییزو زورواکانو له لوري غصب کیږي. د کابل بانک د قضیې په تړاو دوه تنه نور تورن کسان محکمې ته حاضر کړای شول. ایران افغانستان ته خپل صادرات بیرته پیل کړل.
ایران د نشاو ته اجازه ورکړي موږ هر کله کو او د دوی نه مننه کوو.
د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوو او د غرض د منځنی ختیځ د وروستي وضعیت حال درکو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د غرض د بشري حقوقو نور مدافعان وای سږ کال په افغانستان کې د ماشومان او ښځو مرشوب له زیاته شوې ده. دوی په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د جمعې په ورځ په فرا کې د واده په یو موټر د سړک د غاړې د مان چاودنه وشوه. چارواکي وای د ښځو او ماشومانو په ګډون ولستنه پکې ووژل شول. ملګري ملتونه هم وای په اوس وخت کې په افغانستان کې د ملکي خلکو تر ټولو ډیر وژونکي همدا د مان چاودنې دي چې لوال مخالفان نشتی. لبل خدا افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون اجرایوي مشر په فرا ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د ډیر شمیر ملکی وګړو وژل کېدو ته په اشاره وویل. د افغان دولت وسلوال مخالفان د ملکی وګړو د سر و مال د ساتنې په اړه په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په فرا کې تیره جمعه د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ولستنه چې اکثره ماشومان او ښځې وژل شول. د دې موضوع نور جزئیات رضوان مراد په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو وفا وکړي. محمد موسی محمودی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان دولت وسلوال مخالفان باید دا هیر نه کړي چې د خپلو اعمالو په اړه به یو ورځ د افغانستان خلکو ته ځواب وایي.
یک سلسله اقدامات نیروهای مخالف دولت هم رویده
شده. د افغان دولت وسلوال مخالفانو د دې لپاره په خوا د یو لړ تدابیرو د نیولو خبره کړې وه او د ملکیانو د ساتنې په اړه اعلامیې هم خپرې کړې وې. خو له بده مرغه دا عملي شوي نه دي. موږ تل د دې شاهدانو چې د دولت د وسلوالو مخالفانو تکتیکونه او عملیات د ملکیانو په زیان تمامیږي. د دولت وسلوال مخالفان باید په داوطلبانه توګه د افغانستان د ولس نړیوالو قوانینو او د اسلامي ارزښتونو په وړاندې د خپل مکلفیتونو په پام کې نیولو سره د ملکیانو سر او مال ته درناوی ولري. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر له افغان دولت غوښتل چې د فرا ولایت د وروستۍ پیښې د عاملانو د نیولو او قانون ته د هغوی د سپارلو لپاره جدي او بیړني ګامونه واخلي. تیره جمعه د فرا په پشترود ولسوالۍ کې یو بس موټر چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې لسګونه کسان د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روانو د سړک غاړې پر خښ شوي ماینو خود چې له عمله ولس کسانو وشل شوه. که څه هم چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په افغانستان کې د اکثرو دغه شان چاودنو مسؤل وسلوال طالبان ګڼل کیږي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اجرایوي مشر په وینا د سړک د غاړې ماینونو په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي لامل دی.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال وای په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو سره مال ته پاملرنه نه کوي. نوموړی شک څرګند کړ چې شاید د سیمې استخبارات د افغانستان د وضعیت د لا خرابولو په هدف په دا ډول پیښو کې لاس ولري. ښاغلی لال دا څرګندونې له رضوان مراد سره په دې مرکه کې وکړې.
من خو اول تر ټولو د هغه کورنۍ سره چې هغه لدغه سي غم سره مخ شوې دي هغه سره خپل غم راځي ښکار کوي. واقعیا چې دغه ډیر دردونکي پیښې په دې ورستۍ کې چې د هر خوانه ملکی تلپات رامنځته کیږي ورځ په ورځ باندې دغه کچه په لوړېدو باندې ده. ولې د بشري حقونو نهادونه چې کوم دي هغه همیشه غوښتنه کړې ده او دغه سي ورته پیښې همیشه محکوم کړي دي او محکوموي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې د بشري حقونو نهادونو غوښتنو ته مثبت ځوابونه ټولو خواوو نه دي ویلي. وخت په وخت باندې دې ژمنې کوي.
لال ګل لال صاحب، وسوال مخالفان د دولت دغه شان پیښې چې پکې اکثره ملکی وګړي وچل کیږي انکار کوي، وایي چې دوی په کلاس نه لري، که څه هم چې ځان وژون کې راځي او ځان لوسوي. ستاسو په نظر که وسوال مخالفان د دې لپاره چې د هغوی هغه دریسته ځان ونرسېږي انکار کوي، او که داسې کړی شته چې هغه د افغانستان د حالاتو د خرابولو لپاره دغه ډول عمل ترسره کوي؟
په دې کې شک نشته چې د ټولو ښکېلو خواوونه ملکي تلفات رامنځته دي او هیڅوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. که هر څوک د خپل بام واورې راخلي د بل په بام باندې وراچوي، خو دا د دوی یو احمقتوب دی او دوی لا هم تر اوسه پورې د چا خبره د عتی په غوږ کې وده دي. پیښې ټولې ثبتېږي، د پیښو پاړون باندې څېړنې ترسره کیږي، عاملینې په ګوته باندې کیږي. ولې په دې کې هم شک نشته دی چې ځینې پیښې داسې دي چې د هغې تر شا لکه څنګه چې تاسو په خپله پوښتنه کې ویلې د نورو خلکو لاسه د منطقې د استخباراتو لاسونه دي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تخار ولایت د ینګي قلا او سیدونکو وای زورواکي سیمه ته ورسي، ځنګلونه وهي او ځانته ترې کرنی زمزکه جوړوي. دوی وای حتی زورواکو ورشوګان هم خپل کړی دي او دوی د خپل څارویو د څرولو لپاره هیڅ ځای نه لري. دوی له چارواکو غوړي چې په دې برخه کې توجه ورته وکړي. له تخار په دې باب نور محمد سهیم راپور راستولی.
د تخار ولایت د ینګي قلا ولسوالۍ د موسی خان له کلي څخه ملک موسی د سیمې د نورو مالدارانو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې شکایت کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر غاصبین نه یوازې په سیمه کې د پراته ځنګلونې درګرده وهي او پر ځای ځان ته کرنیزه ځمکه جوړوي، بلکې په سیمه کې زیات څړځایونه هم اړولي او په کرنیزه ځمکه بدل کړي دي، چې له امله یې کابو 300 مالدارې کورنۍ له سختو ستونزو سره اخته شوې دي. ویل کیږي چې دغه غصب شوی ځنګل له تاجکستان سره په پوله کې د امو دریاب په غاړو کې واقع دی او شاوخوا اوسیدونکي یوازې په مالدارۍ لګیا دي او له مالدارۍ پرته د روزګار د پرمخ بیولو بله چاره نه لري. او که چیرې دغه ځنګلونه او ورشوګانې په کرنیزه ځمکه بدل شي، نو په سیمه کې به مالدارۍ ته هم زیات تاوانونه واوړي. ښاغلی ملک موسی په دې اړه له دولت نه داسې غوښتنه مطرح کړه. لسیمې څخه یو بل تن چې خپل نوم یې وانخیست وایي چې دغه ځنګل او ورشوګانې دوی ته د ژوند د اوبو حیثیت لري او که چیرې د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو له جنګ جګړې پرته نوره چاره هم نه لري. دی زیاتوي چې دغه غاصبین حتی د دوی په کورونو هم ورغلي دي، لکه چې وایي زیادونه ورده چې د ینګي قلا ولسوالۍ د غستون زمو د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی سره هم شریک کړه. د په دې اړه داسې وویل: دغه شکایت نه یوازې په ینګي قلا، بلکې په خواجه بهاءالدین درقد او دشت قلا ولسوالیګانو کې هم موجود وو. د ینګي قلا ولسوال تر اوسه پورې په دې اړه څه رپورټ نه دی ورکړی.
خبری مجله اوري.
د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو او توجه کړئ د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکو ته. په نورستان ولایت کې دریو پولیسو چې د یو بانک د ساتونکو په توګه ګمارل شوي وو له همغه بانک څخه څه د پاسه $200,000 غلا کړی دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي احتمال لري چې د سیمې استخبارات په فرا ولایت کې د وروستۍ چاودنې په شان بمی بریدونو کې لاس ولري. ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي وروستي سفر مثبت وباله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې موافقه وکړه چې د عربي ټولنې د مشر نبیل العربي په مشرۍ یو پلاوی په دوو ورځو کې غزې ته ولېږي. ایران وایي امریکا هغو ایرانی چارواکو ته ویزه نه ده ورکړې چې غوښتل یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر په توګه له دوهم ځل ټاکېدو وروسته د خپل لومړني بهرني رسمي سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د جنوبي آسیا د دریو هیوادونو په لور وخوځېد. په ترکیه کې د کوردانو د کارګر یا پی کی کی ګوند زندانی مشر په خپلو سلګونو بندي پلویانو ژغ وکړ چې د نخ وړلو اعتصاب پای ته ورسوي. او د ګرجستان د بهرنیو چارو نوی وزیر دا رد کړی چې ګواکي دا هیواد بیا د ټولګټو خپلواکو هیوادونو یا کامن ویلت په ټولنه کې شاملی شي. تاسو زمو ژغله ازادي رادیو څخه ورې ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر دې چې بل راپور دروورو ل جانقال کوزي څخه به وورو چې لویدیزو مطبوعاتو څخه لیکلي
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ غړنه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل په اړه یو تحلیلي مقاله لیکلي او په برخه کې راغلي. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په ټولو بیانونو کې د افغانستان د سیاسي حل نظریه منلې، خو دا نظریه په خپل اولیتونو کې نه ده نیولې. خبرونه لیکي کچېره متحده ایالات پر اختیار هم جدي وي چې افغانستان په یو ښه حالت کې پریږدي، نو لازم ده چې په څو راتلونکو اونیو او میاشتو کې په څو برخو کې اساسي ګامونه پورته کړي. لومړی دا چې متحده ایالات باید له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکنی شرایط پریږدي او په پوره لیوالتیا بیرته خبرې پر مخ بوزي. په تیرو وختونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ شوي ول، خو په خبرو کې داخلو استازو د جمهور رئیس اوباما ژمنې له ځان سره نه درلودلې. دوهمه مسله دا ده چې د امریکا متحده ایالات باید قطر او یا بل کوم ځای ته چې دواړو اړخونو ته د منلو وړ وي له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د انتقال خبرې بیرته پیل کړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې د روان کال په سر کې په دې مسلې غور کاوه، خو د کانګرس د مخالفت او دغه راز د طالبانو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله خبرې ناکامه شوې. فارن پالیسی خبرونه لیکي په دریم قدم کې په داسې حال کې چې د خبرو د بیرته پیل کېدو هڅې له سره پیل کیږي، د جمهور رئیس اوباما اداره باید د باور ایجادولو په مقصد د یو اوربند ټینګولو او له تور لست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په عین حال کې د جمهور رئیس اوباما اداره باید له طالبانو سره د خبرو لپاره یو خاص او باصلاحیته استازی موظف کړي. د خبرونه په باور د خبرو پیل کېدل د بری ضمانت نه کوي او د نورو شانو په څیر سړی د بری لورستیو نتیجو څخه هم ډاډمن نه وي. په دې معنی کچېره یو سیاسي لار بریالی هم وي، سولې ته رسیدلې کلونه کلونه وخت نیسي. لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې دا بیرون کې اشتباه باید نور تلفات ورنکړي تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې زموږ ناکامي پوځي نه بلکې سیاسي ناکامي ده. دا یو داسې مناسب جنگ و چې نړیواله ټولنه پکې بریالی کېدله. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر هدایت او پریکړې لاندې د نړیوال حقوقي ملاتړ د خپلو ملي ګټو پر اساس او د افغانستان د خلکو په پوره ملاتړ دغه هیواد ته لاړو، خو یولس کاله وروسته په بې پروایی او د یادو ټولو منابعو او شتمنیو سره سره به په تاریخ کې ولیکل شي چې موږ دا جګړه څنګه وبایلله. تر اوسه د دې بې عقلۍ بیا په وینو ورکول شوې، خو که وغواړو چې زموږ له وتلو وروسته افغانستان وساتل شي یو بل شی پاته دی چې باید ترسره کړو او هغه د پوځي عمل پر ځای ډیپلوماتیکي عمل دی. یعنی د افغانستان د ځمکني حاکمیت د ملاتړ او دفاع په مقصد باید د یو سیمه ایز تړون لپاره هڅه وکړو.
د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د علني محاکمه دوهمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د پرون هم د نوی کابل بانک رئیس مسعود موسی غازی او د افغانستان بانک لومړی مرستیال محب الله صافی چې د کابل بانک په قضیه کې تورن دي د کابل بانک د قضیه د حل ځانګړي محکمې ته حاضر شول. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند په دې موضوع راپور لري.
د کابل بانک د قضیه د حل د ځنګړي محکمې لخوا د بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د محکمې په لړ کې د شنبه پورز دوه نور تورن کسان د محکمې ته حاضر شول. د ځنګړي محکمې دوهمیاله نیغونډې ته لومړی تورن د پخوانی او نوي کابل بانک رئیس مسعود موسی غازی حاضر شو. پر نوموړي تور دی چې د ریاست په پیل کې له د بانک څخه څه باندې 5 میلیونه ډالر ایستل شوي. د تل شرخان فرنوت څخه د پخوانی کابل بانک ریاست انتقال شوی و، خو موسی غازی پر د څارنوال لخوا لګېدلي تورونه رد کړه او ویل چې د 2010 کال د اگست پر 13مه د دندې مکتوب ورکول شوی چې په همدې شپه نه وخت له دې بانک څخه پیسې ایستل شوی. نو موړی ویل په دې وخت کې لا د بانک واک په رسمي ډول نه ورسپارل شوی.
د 15.8 میلیونه ډالر انتقال په یو معامله کې نه دی شوی. دغه پیسې د 2010 کال د اگست میاشتې پر 13مه په بیلابیلو وختونو کې لیږدول شوی چې په دې وخت کې ما د افغانستان بانک د مالی مرستیال په توګه رسمیت درلود او په همدې ورځ ما افغانستان بانک خپل استعفا وړاندې کړې وه.
د کابل بانک په مالی بحران کې 22 کسان تورن دي چې خپل د بانک شریکان او یو شمېر چارواکي دي. د دې بانک په قضیه کې بل تورن کس د افغانستان بانک لومړی مرسل محب الله صافی دی. د څارنوال لخوا پر نوموړي تور ولګول شو چې د افغانستان بانک د پخواني رئیس قدیر فطرت سره یو ځای له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د 900 میلیونه ډالرو د ایستلو خبره پټه ساتلې وه. خو ښاغلی صافی پر د لګېدلي تورن رد کړه.
نیم کاله مرستیالی په دوره کې هیڅ داسې سند نشته چې زه د ولسمشر دفتر د هغه د لومړی یا دوهم مرستیال دفتر مشرانو جرګې ولسی جرګې یا کابینه ته ورغلی یم او یا مې د راپور ورکړی وي.
په یو بل محاکمه کې په کندهار کې 3 تنه د یو ماشوم د تښتولو په تور محکوم شول. سره له دې چې تورنو کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل، خو د محکمې رئیس شواهدو او ثبوتونو ته په پام سره هر یو ته 15 کاله د بند سزا واوروله. په دې اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې راپور وړاندې شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ایران افغانستان ته یو شمېر صادرات له سره پیل کړي دي. په ایران باندې د نړیوالو بندیزونو له زیاتېدو سره هغه هیواد نږدې 2 اونۍ مخکې افغانستان ته د خپلو صادراتو څخه باندې 50 قلمه ودرول. افغانستان ته له صادرولو څخه د دغو مالونو بندیدل د افغان سوداګرو او عامو خلکو د اندېښنو سبب شو. له بلې خوا د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزارت د صنایعو خونه وایي چې د ایراني مالونو صادرات بیرته پیل شوي دي او دوی هرکلی کوي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
ایران مخکې 250 قلمونه مواد چې دوی باندې تاجرات ولګېدل هغه بند کړي وو او هغه په دې خاطر باندې وو چې دوی خپل د دې لپاره چې په داخل کې مشکلات سره مخامخ شي د دوی د وزیرانو شورا فیصله وه. په دې اخره کې بیرته هغه ته اجازه ورکړه. 3 ورځې کېږي چې دې ته اجازه ورکړل شوې ده او اوس بیرته په نورمال شکل باندې راځي.
د ښاغلي الکوزي په وینا په دې جنسونو کې اوړه، غوړي، د چرګو غوښه او هګۍ، پټرول، اومه مواد او ځینې نور مواد شامل دي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له زیاتېدو وروسته د هیواد پریکړه وکړه چې افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو ته خپل یو شمېر صادرات ودروي څو د اړتیا په وخت کې د موادو کاروي. خو دې خبرې د افغان سوداګرو او عامو افغانانو جدي اندېښنې له ځان سره مل کړې. افغان سوداګرو تیره اونۍ ویلي و چې دا پروسه هم داسې دوام وکړي کېدای شي د افغانستان په بازارونو کې د موادو په خاصه توګه خوراکي توکو بیا لوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت که څه هم د دې پروسې له یو ځل بیا پیلېدو هرکلی کوي، خو د دې وزارت ویاندوی چې په افغانستان باندې د ایراني موادو د صادرېدو توقف شوی 2 اونۍ د موادو په بیې ډېر تاثیر نه دی پرېښی. وحید الله غازی خیل په دې اړه نور داسې وویل.
دغه 250 قلمه شیانو کې تقریبا 4 دېرش یا 15 قلمه داسې اجناس چې افغانستان ورته هېڅ ضرورت نه درلوده، اوس ایران ځینې شیانو ته اجازه ورکړې، موږ یې هرکلی کوو او د دوی نه مننه کوو.
که څه هم افغانستان ته د ایراني مالونو صادرات یو ځل بیا پیل شو، خو هغه هېواد ته د افغان سوداګرو صادراتو ستونزه لا هم په ځای پرته ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې اوس مهال د افغان سوداګرو د مالونو ډک شاوخوا 15 زره موټر په نیمروز ولایت کې درول شوي دي او ایران بندر عباس او چابهار ته د دغو موټرو د ننه کېدو اجازه نه ورکوي.
د سفی بلاستان اگزی راپور چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مرستیال خانجان علي کوزي په خبرو پیل شو، د ویل چې ایران افغانستان ته یو شمېر صادرات له سره پیل کړي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت. لا ازادي راځي.
د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه حمله رو خو اوس منځني ختیځ ته ځو. د اسرایل او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې پر غزې باندې د اسرایل هوایي حملې دوام لري او د دې هیواد ځمکني ځواکونه د غزې پولې ته نږدې د یو ځای کېدو په حال کې دي. بل لور ته بیا د دواړو خواوو ترمنځ د پارېدلې تاوتریخوالي د بندولو په خاطر په سیمه ییزه سطحه هڅې روانې دي او په دې ترڅ کې پرون د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه هم وکړه. رضوان د لویدیزو خبری آژانسونو په استناد د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د عربي ټولنې د سرمنشي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ګډ پلاوی له فلسطینیانو سره د خپل یووالي څرګندولو په خاطر ډېر ژر غزې تراړې ته سفر وکړي. په قاهره کې د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تراړه کې د روان وضعیت په اړه خپل غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د نبیل العربي په مشرۍ پلاوی به یا نن او یا هم سبا دوشنبه غزې ته ورسیږي. پر غزې تراړه باندې د اسرائیل له هوایي بریدونو د څېړلو لپاره د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله دې غونډه کې پریکړه وکړه چې د اسرائیل په وړاندې به په خپلو دریځونو له سره غور کوي او له فلسطینیانو څخه به کلک ملاتړ څرګندوي. عربي هیوادونو دا پریکړه هم کړې چې دوی به اسرائیل ته د دې ټولنې لخوا د 2002 کال د سولې پر دې پیشنهاد غور وکړي چې آیا د یو ستراتیژیک انتخاب په توګه د عربي ټولنې د سولې نوښت پر ځای پاتې شي او کله غوشي. عربي هیوادونو اسرائیل ته د سولې د 2002 کال په نوښت کې پیشنهاد کړی چې که اسرائیل له ټولو نیول شو فلسطیني سیمو ووزي، د فلسطیني کډوالو د ستنېدو حق ومني، نو ټول عربي هیوادونه چمتو دي چې دا هیواد په رسمیت وپیژني. په عین حال کې د فلسطینیانو د حماس له سیاسي مشر خالد مشال دا مهال په قاهره کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. خالد مشال پلان لري چې پر غزې د اسرائیل د حملو په اړه د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره هم وویني. اردوغان په غزه کې د وضعیت د خرابولو مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او پرون یې وویل چې دا هیواد باید په غزې تراړه کې د روان قتل عام له امله نړیوالو ته ځواب وایي. سپینې ماڼۍ بیا په سیمه کې د روان تاوتریخوالي د محدودولو غوښتنه کړې خو په عین حال کې دا هم ویلي چې اسرائیل له ځان څخه د دفاع حق لري. د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ چې غزه تراړه په خپل کنټرول کې لري ورسته تر دې تاوتریخوالي او متبادلو بریدونو زور واخیست چې اسرائیل تیره چهارشنبه د دې ډلې د پوځي څانګې مشر احمد اجباري په یوه راکټي حمله کې ووژه.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو وای دا دنیا چې دا یو لوی انسان لډیرو ناکامۍ ورسته یو لوی بری ته رسوي. زنه نامداس یو چا سره ناست یم نور څه بده په خپل راته وای دی د پوهنې وزارت مطبوعاتي سلاکار دی ګلاغا احمدی.
زه هم سلامونه وایم. زه باید وایم چې کله په 1950 کې زمو په کلی کې مکتب بند شو او حالت جهاد شروع شو نو زما ډیر زیات ارمان و همیشب می خوانځي په خوب لیدله. بیا ورسته په 1903 پته کې خدای پاک دې مینه را تر برابر کړه چې زه په پیښور کې خپل زده کړې ته دوام ورکم. خو باور ته وشه تر هغې د مخه یعنی ما خټې کړې دي، بوټي مې راوړې دي او د کور هر مشکل مې ګاللای او مزدوري مې کړې دي. کله زه په پیښور کې د مهاجرینو په خوندزي کې شامل شوم نو سخت تکلیفونه د کمیونو سره مخ خو خپل اراده مو پیاوړې کړه او خپل لوست متدولسم پورې الته مکمل کړ او یو ورځ دارالمعلمین مې وې او یو ورځ په انتون وې او په سیمه ماستری وکړه. سړی هدف وټاکي او د خپل هدف یا لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. نه دا چې دا وظیفه بلکې د دې څخه مخکې زه د ولسمشر په دفتر کې د مکاتباتو مسؤول وم. هغه هم ډیره درنه او لویه وظیفه وه. ما هیڅ وخت تصور نه وکړی چې سړی دې په خوب کې هم ارګ ته ورشي. خو زه ورغلم او هغلته مې کار وکړ.
اوس چې کله فرزن په کوم چوک را تیریږي مزدوران ګوري یا چیرته یو ځای ګوري چې یو خټګر لګیا دی خټې کوي، کله کله په داسې خلکو کې خپل ځان هغه پخوانی ځان وینې.
بالکل یې وینم او هغه خټګر هم زموږ ورونه دي او ویم هم که هڅه وکړي د خټګرۍ ترڅنګ کې یو ګټور کسب زده کړي، لوست زده کړي او کولای شي ځان وظایف ورسوي.
کله کور کې یو شی وران شي، دیوال را پریوزي، زړه دی غواړي په خپلې جوړ کې کاوس وای شي نه زی ولې جوړ کړم.
نه خیر، زه خپل افتخار پکوم دا اوس هم چې یو ځای وران شي زه خپل جوړوم او په دې کار زو یاړم او کوشش کوم چې د دې داند ترڅنګ هم زما ښه کسبونه زده وي. الحمدلله ته یو اندازې پوري مې کسبونه هم زده دي. مخکې لدی چې زه خټګرۍ غته مراجعه وکړم کوشش کوم اول خپل جوړکم بیا خپله ونه ته ونیږم نو بیا مجبور مراجعه خټګرته کوم.
احمدی صاحب یو وخت ما هم خټې کولې، رنگمالی می کوله، اوس ژورنالیستیکي کارونه کوم. خو هغه سي په ژوند کې خوند نه راته کاری. تاسو هغه ته خپل ژوند نه ډیر راضي وای کوس؟
که زه خپل درته وایم چې زه هم په هغه وخت کې زیات خوشاله وم، د ژوند مې زیات خوند اخیست. نو را سره وای منه کله چې ریاست جمهور کې ما کار کاوه نو د جلالت ما رئیس جمهور سره زموږ د ډوډۍ خوړلو یاد درلود. لکن هغه ډوډۍ چې بوټی په سیبت للای وم او په غره کې خوړله هغه دی او ډوډۍ د مانه یوه ډوډۍ نه ډیر زیات خوند کوه. دا یو خاطره ده
درته وایم. بیخیام دسته بس ژوند کې خوشاله
اوسه.
د دې خبرونې په راپورونو کې مو یو دا و چې د تخار په ینګ قلا ولسوالۍ کې زورواکان ځمکې غصبوي، ځنګلونه وهي او ورشوګانې په کرنیزو ځمکو